السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو ډیر شمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته
په رسمي توګه ټوکل تمر کې سیمې نه دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان چې درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې موته دا څه پارچه ولیکل شي چې مثال دا وتل اس میاشته موته دا دوايي لیانې ملاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرامي پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
الیکشن
کمپین شکل اختیار کی د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست کیږي چې کالیا کی د جیشل دلی پر سرمشریزه هم راپور خبرو د ورکو ازنه د لټي پروګرام د نور مسالې تر څنګ په هم دې خبرونه کې راځي اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسان نیول شوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وې او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2016 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسېدلې خو کیفیت یې ډېر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا له لرې واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې دښمني لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان ده چې هیله ده ژر ونیول شي د پیښې عاملین چې د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د طالبانو لراتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزي بار شوي وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تېره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنی چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیرودونکی دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې دوه کاله وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 12000 ټنه زلغوزیو د لیږد تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې پچه وګټله او د بیټینګ پریکړې وکړه دا مهال د لوبې وروستی اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1450 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلی دي یو امریکایي چارواکی ویلي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیولو لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2000 کال کې له هغو تورونو براءت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخ ته شوې، 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 116 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپله پاڼۍ پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږل دي. مخکې داسې راپورونه خبره سوی چې ګنې طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچۍ، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولې دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلي دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو حالت په سفارت او ځنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې حالت د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څو کلته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته یو یو کس د اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سره کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي په رسمي شکل نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال لړیو خبريال ته د پوښتنه به ځواب پریښی و. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړپوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلوم وسلوالو لخوا د 100 ساعتونو لپاره برمته شوی و. خلد سیړنی دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته چې طالبانو یو وس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي رادیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شویو استازو لخوا کنټرولېږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سرسره په پېښور او کراچۍ او کوټه کې د افغانستان څخه قونسلګری د دغه ټول کنټرول اوستاله سکړي دي. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی، هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کوم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویلې شي دغې چې کوم کمره او باغې کې ناستې او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساسو منل په ښکاره د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کیږي. طالبان داسې مهال ځینې سفارتونو او قونسلګریو ته خپله سازي لیږي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوا یې د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو یې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوا یې طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلې دي. سره د دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه ښه شوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپلې مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپالو مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد څرګندونې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نورالله چې په ترافیکی پیښه کې په خټه پښوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصاب دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنا ډیره غریب او په ډیر فکر کې نن سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب تر غل خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې ژوند چې د مبادا لري دا پېښو نه کم چې د شتخای دې پره
سرارده چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لیوې میاشتې پخوا ښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وړ، بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میگه دومره غل نواست پیک نلاری چه دا دوایی پو پیسه او خلی. زده غلما چه موتا دست پرچه ولی کلاشی چه مثال دا او تلاس میاشته موتا دا دوایی لیانه میلاوشی.
دا ولایتی روختون دا بیرانه خونی نرس نجیب بدلونوایی دوی لشپاگ و میاشت راهی سی تنخواوی ندی اخیستی.
تنزه دیره خوال شویدی لکه دی دوده سنزوا او سوارا شویده دی درمال سنزوا درمال هم بوسو سنسا رغلی دی منکرشو چه مریضان ته ورکو، بل دی موږ دی پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی دا ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړل شوی.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازای مواد کې ایمسیف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومک کړی ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد دا وشي. او بل معاش د وشوې مې طرفه ټولو کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویو هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکاري نجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی دې څوک ګواښلي وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هېواده تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو له خوا ګواښل کېږي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تعدید است، به خصوص ټول ورزشکار انجونې تر ګواښلندې دي. زه په خپل د طالبانو له لوري و ګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب پرانیزي نو ته او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخه کې خپل تمرینونه مخته بیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم. آن تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکاري نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
اغلی عارفی وایي دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستان ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران یې ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بیې بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لوري هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورد کې ګویا ورزشکارا
دا چې ورزشکاران د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري ګواښل کېږي حقیقت نه لري. ټول د خپلې خوښې په رشتو کې فعالیت کوي. مجاهدین هیڅ چا ته زیان نه رسوي. موږ د افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه لري.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړه چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي. خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اورزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړې.
احساس خو د ټولو ښځینه او معلوم دی تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او سره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري. د ناامیدۍ احساس لري. خواشینی دي. حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کمالاله دي. مخاطب تشکلم سیم په پریوځي ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي او د دې د دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وي. نو مې دې خو ډیر د ډیر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډیر خوشینه موقام او تبعد د چدي بسنګ د دې راتلونکي بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څپه کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدلی یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی څه احساس مو کولی؟
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی. د ویر احساس د ټول سره ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو. ټول تللي وو تقریبا 3 میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. خو کله چې حالات بیرته نورمال سو او تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوگان متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی څه وی
دروښان راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې ارزوگان به روښان راتلونکي لري مثلا کوم ځل ته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ارزوگان تاسو کوم روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلوده چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم لکه څه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یو سطح مخته ولاړ شي حد اقل د غوښتنې سره سړي وکولای شي.
د راتلونکي لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې
مکتب به څنګه سي هر هیله او امیدونه چې موږ درلوده د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته د یو پرمختللي روزګان ته مدرلو چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بیسوادي د لامل دی او لامل بیسوادي ده د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بیسواده سي نیمه سوادار ده به څنګه سي. موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت متزما خوندې راتللې اوس هم بیا هم دا وایي چې زیدو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنه افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغوی هم اسلامي ملکونه دي هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي موږ ته خو مثلا د دې اسلام او د دین څخه ډیر فرهنګ مخته دي موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پر رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو تل پر رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو.
د ارزګان یو ښوونکی راهیله و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 121 منډو هدف ورکړی دی. نامیبیا خپل لوبه پیل کړې ده. په لومړي اور کې دوی منډې تر اوسه کړې یو لوبغاړی سوځېدلی. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته پرون راغلی مو دغلته مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده. شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې وسته کې چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسېږي مړی ژوندي ته دا غاړه راوختي خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوی وایي یاد د لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان ته پتاګ راتک کی आवाज پتوخان کی خلک ستونزو سره نه دی مخ. حخوا پسپین بولدک کی هم ورته وضعیت دی. اسمت الله پاسپورت پلاس لتیرو دو ونه رئیسی د بندو دروازو تر شا ولاړ.
اما پاسپورتم لرم خو بیا هم دروازه نه خلاصه سوی. کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص سی مشته سنچا برابر سی.
افغانستان ته طالبانو لره تاګ د مخه هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملا تړل شوی و. خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راتګ کید د تا په پام چې هغه مهال د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تېرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو. چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي، خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوختی سي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلورو ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو کومه خلاصي دولس ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساسو سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. تیادولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې، چې له دې امله هم یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانۍ پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومن پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاري اعظم پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم ونه شي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجودو وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکي مارکیټه پټ نه کړي.
اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیسټری شو یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو، ایسی شول د دوی کنټرول چې کوم دی
انور شاه په 10 اکتوبر مشال ډو ته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 10 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطره نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده هغه کوي کنه. چې هغه وکړي د هغې په وجه ګرانی وشي نو که څوک احتجاج کوي نو د هغې خو څه نشي کولی.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاري بیا په 6 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانی قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی موږ دا شان لیدلی دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات تیر نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروټیسټ مطلب د گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چې دی یو لس تر 22 ورسه دی یعنی یو لس عرب تا 22 تا ورسه دی نو هغه ټیم چې دی دوی په دې ژغونه کوي
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 6.66 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپو اضافه سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ